ایران او انډونیشیا ترمنځ د سفارتي اړیکو د ټینګښت د 15 اویایمې کلیزې په درشل کې د دغه هیواد د سفیر سره صمیمي او ګټورې خبرې کړې وې. باقی ټینګار وکړ ایران او انډونیشیا د طرفینو د دلچسپۍ وړ ټولو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو لوړولو ہندوستان دے چا بہار بندر لپاره د بندیزونو د معافیت مدر د راتلونکي کال تر پیل پورې ورسول دغه بندر د نوې ډیلی د سیمه ایزو اړیکو د پلان لپاره حیاتي ارزښت لري او د افغانستان منځنۍ آسیا او ختیځې روسیې لپاره د وړاندیز په توګه کار کوي. د اکونومیک ټایمز د رپورټ له مخې واشنگټن له نوې ډیلی سره موافقه وکړه چې د ایران د چا بہار بندر لپاره د بندیزونو معافیت یو ځل بیا وغځوي چې د امریکا د راتلونکي کال تر اړوندو میاشتو پورې چابهار بندر د هندوستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري ځکه چې دا هغه یوازینی سمندري دهلیز دی چې هندوستان ته اجازه ورکوي د پاکستان د خاورې له تېرېدو پرته له افغانستان او منځنۍ آسیا سره سوداګریزې او لوجستیکي اړیکې د دې بندر له لارې هندوستان نه یوازې د سیمې له هېوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخوي بلکې د افغانستان د بیا رغونې او سوداګریزې کارپوهان وایي د بندیزونو د معافیت تصدیق به د هندوستان لپاره دا ډاډمن کړي چې د چابهار بندر عملیاتي بهیر پرله پسې خوان دی او د دې هېواد د سیمه ییز نفوذ د پیاوړتیا هڅې شله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي له افغان استازو سره د څلورو ورځنیو خبرو لړۍ مثبته وه او په بېلابېلو موافقو او تړونونو کې پرمختګ شوی چې د لاسلیک په واسطه چاره هم بشپړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې خبرې ناکامې شوې او مسؤلیت یې د افغانستان په غاړه دی. د تام خبري سایټ په لیکنه خپله خواجه آصف هم د دې وړاندې نه یوازې د خبرو اترو د ناکامۍ پړه په افغان لوري اچولې وه بلکې خبرداری یې ورکړې وه چې که خبرې ناکام شوې پاکستان به پر افغانستان پراخ یرغل وکړي. خود پاکستان او سفر وسپانی بیگا د خواجه آصف تکود ویلي چې کابل له بندیزونو او تند چلند څخه ډډه کړې او هر ځل له ټلیفوني اړیکو وروسته یې مسایل هوار کړي دي. د اوږدو خبرو اترو له امله د راتلونکو کړنو کې د مخنیوي بنسټ پیاوړی شوی دی. د ده په وینا کور د ګامونه د دواړو هېوادونو د اړیکو د پیاوړتیا هلې ځلې ښایي چې د ملي ګټو لپاره ضروري دي. خواجه آصف په عین حال کې وویل چې کابل پر پاکستان دوامداره فشار اچوي او د بلیک میل تشکیل د ده په خبره د افغانستان مشران باور لري چې تړونونه هېڅکله دوام نه شي موندلی. پاکستان د افغانستان د ګټو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي. د خاورې سوداګریو سرچینو کارول یې ممکن کړي. قدرمنو اوریدونکو په هلمند پوهنتون کې د نشه ایزو موادو پاک افغانستان تر عنوان لاندې یو ملي کانفرنس ترسره شوی دی او زموږ خبریال هم په همدې اړه یو رپورټ کړی.
هلمند ولایت پوهنتون کې له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان تر نامه لاندې ملي علمي کنفرانس جوړ شو. د کنفرانس جوړونکي وایي په دې درې علمي کنفرانس کې د لوزګونو علمي مخالف وړاندې کولو سره د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې او عامه پوهاوي حل لارې وړاندې شوي. په دې درې ورځني علمي ملي کنفرانس کې د هېواد د نږدې ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه لوړو استادانو او استادو برخه اخیستې ده. د هلمند پوهنتون د عامه اړیکو مسؤول عبدالباري حنزله وایي دې کنفرانس د هېواد د دننه او د باندې څخه خواوشا 200 علمي او تلویزي مقالې تاسول شوی چې د جملې کې لوړ ځخ وزارت له لوري ګمارې شوی کمیټې یو څو وچې مقالې تایید شوې چې 50 مقالې به د کنفرانس د دې په موده کې وړاندې شي.
یاد دې کنفرانس د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو څخه او د خارج دینو چلن او د پالانو د یو سلو واتیا په تعداد باندې مقالې را لېږلې وي چې دې مقالو څخه د پوهنتون د کمیټه او د وزارت کمیټه د خاص په یو سلو وسلې مقالې تایید شولې چې دغه مقالو څخه بیا پنځو ثاني مقالې د هلمند پوهنتون کې د دوه ورځو شریان کې وړاندې کیږي. د لوړو زده کړو وزیر شیخ نظام محمد نجیب نقیمي په فرانسې د وینا پر مهال له ګډونوالو وغوښتل چې د دغه بدې پدیدې څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره هم پوهاوی وکړي او پر وړاندې د مبارزې لپاره یو پیاوړی بنسټ کیږدي. د کانفرنس ګډونوال بیا وایي چې په دې کانفرنس کې وړاندې شوي علمي مقالې او شوي وړاندیزونه په عمل کې کړي شي، له شک پرته به په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې لا پیاوړې او د عامه پوهاوي کچه لوړه شي.
که چېرته پالیسیز ارګانونه د دغې مقالو نه چې په دغه کانفرنس کې ګډونوالې رایه کوي په خپلو هغه برخو کې چې پالیسي جوړوي د دې نه استفاده وکړي او حاکم چارواکي د دې د تطبیق لپاره رښتینې اقدامات وکړي، نو خوشبختي به افغانستان ته، ګران هېواد افغانانو ته، افغانانو ته په مضمو کې خوشبختي راشي. او دغه څه چې موږ اوس مهال یې د هوساینې په طرف وي دا د تحقیق پر اساس رامنځته شوي دي.
دا کنفرانسونه د یوې خوندي موخه باندې په هغه برخه کې چې کنفرانس باندې کېږي د دیني نارو د څېړنې په اړه کوم دغه شي وړاندیزونه چې کوم لري هغه راټول شي او اړوند برخو ته وړاندې ورکول شي.
له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان تر نامه لاندې دا علمي او څېړنیز کنفرانس په شهیدي ولایت هلمند کې چې یو مهال د نړۍ په کچه د نشه یي توکو د تولید، پلور او قاچاق تر ټولو ستر مرکز ګڼل کېده جوړېږي. اوس مهال د نشه یي توکو په دغه ستر مرکز کې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته راښکته شوې ده. محمد آصف شنوار، تهران، راډیو جلال آباد.
طهران تؤكد ان امريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قادمه
فلسطينيان شهيدا شيئا وسرد غزيد شهيدا طول شمير التشبيه.
فلسطینیانو شهادت ته په اشاره سره اعلان وکړ چې د دې شهیدانو څخه شپږ څلوېښت ماشومان او شل ښځې دي. د رپورټ له مخې د وړ مشپې په بریتونو کې دوه سوه درې پنځوس کسان تیار شوي هم دي چې اته او یا یې ماشومان او څلور اتیا پکې ښځې دي. د غزې د روغتیا وزارت په زیاته کړې چې په دوه زره پنځه ویشتم کال د ورځ کې د اوربند له اعلان راهیسې د شهیدانو شمېر دوه سوه یوولس ته رسېدلی او د ټپیانو شمېر پنځه سوه اووه نوي ته لوړ شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضراتكم سؤال وفضلكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى
وبركاته. من زغللوا لفارة فاشسكي سياسة فتوكا جرنديجي اما زوردان بني واتر رجيم لفارة خطيز بيك المقدس با الإسادية.
تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء المتجدد حدث واحد.
او دا جورا ولو دا بند ولو دا
لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: المقاومة اللبنانية زرع السيادة في مواجهة الضغوط. والحديث سوف يدور عن لقاءات الوقوف الأمريكي مع المسؤولين اللبنانيين والجهود التي تتركز على تنظيم القائمة. سياسي تبصرة.
تهران رادیو ډیر خوږ قدرمنو اورېدونکو، زموږ سیاسي تبصره عنوان دی: ایران ولې د امریکې په یو اړخیزه بندیزونو غیر قانوني او نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی؟ نو دغې تبصرې ته پام وکړئ.
په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ایمنی استازي امیر سعید ایروانی ټینګار وکړ د امریکایي واقعیز بدلونونه نړیوال نظم بې ثباته کوي او د ملګرو ملتو د منشور اصلي روح ته زیان رسوي. امیر سعید ایروانی وویل په دې کې شک نشته چې یو اړخیز بندیزونه لکه څنګه چې غیر قانوني اقدامات په غرور او یو اړخیزتوب کې چرډي لري څو اړخیز پالنه هم له خطر سره مخامخوي، نړیوال نظم بې ثباته کوي او د ملګرو ملتو د منشور اصلي روح کمزوری کوي. هغه زیاته کړه د کیوبا محاصره او بایکاټ باید سمدستي او بې له هیڅ قید او شرطه لغوه شي. ایروانی د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې وویل د کیوبا په وړاندې د یو اړخیزو غیر انساني بندیزونو محاصرې دوام چې د ډیموکراسۍ د ترویج په پلمه له څه باندې شپېته کلونو څخه لګول شوی د یو خپلواک او د حاکمیت لرونکي هیواد په وړاندې د یو اړخیزو جبري اقداماتو یوه څرګنده بېلګه ده چې په سیستماټیک ډول یې د کیوبا د خلکو حقونه او هوساینه زیانمنه کړې. ایران د اسلامي جمهوریت له نظره هغه یو اړخیز بندیزونه چې امریکا یې د لویدیځو حکومتونو په ملاتړ سره د خپلواکو هیوادونو خلاف لګوي نه یوازې یو جبري او سیاسي اقدام دی، بلکې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور د بنسټیزو اصولو ښکاره خلاف ورزي هم ده. دا بندیزونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اجازې پرته او د نړیوال قانوني چوکاټ څخه بهر لګول شوي د سیاسي او اقتصادي فشار د راوستلو لپاره د هدف هیوادونو په عمومي هوساینې، ملي پراختیا او بشري حقوقو باندې وچاړول کې اغیزه لري. یو اړخیز بندیزونه په نړیوال سیستم کې د اعتبار وړ قانوني بنیاد نه لري. د ملګرو ملتو د منشور له مخې یوازې د منشور د اووم فصل لاندې د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه مشروع او روا دي. د قانوني میکانیزم ته په بې پامۍ سره د امریکې یو اړخیز اقدامات د هیوادونو په ملي صلاحیت باندې تیری او په کورنیو چارو کې یې د مداخلې نه کولو له اصل څخه سرغړونه ګڼل کېږي. یو اړخیز بندیزونه د هیوادونو د حاکمیت د برابرۍ د اصل، د زور د کارولو د منعې د اصل او د هیوادونو د سیاسي خپلواکۍ د درناوي د اصل په شمول د ملګرو ملتو د منشور د بنسټیزو اصولو سره هم د سیاسي ارادې د تحمیلولو لپاره د اقتصادي وسیلو کارول د غیر مستقیم جبر یوه بېلګه ده چې په نړیوالو اړیکو کې بې ثباتي رامنځته کولی شي. یو اړخیز بندیزونه په ځانګړې توګه د درملو، خوړو او روغتیا په برخو کې په مستقیم ډول د عامه خلکو ژوند په نښه کوي. د ډیموکراسۍ د دودولو د ادعا په بوټا دا کړنې د روغتیا حق، د ژوند حق او د پرمختګ حق په څیر د اساسي بشري حقونو د خلاف ورزۍ لامل ګرځي. د بشري حقونو د سازمانونو رپورټونو هم تایید کړی چې بندیزونه نه یوازې په حکومتونو بلکې د هدف هیوادونو په خلکو هم نیخ په نیخه منفي اغیزه لري. یو اړخیز بندیزونه څو اړخیز پالنه کمزوری کوي او نړیوال نظم بې ثباته کوي. دا اقدامات د هیوادونو ترمنځ ویش په نړیوالو ادارو کې بې باوري او په اقتصادي، روغتیا او چاپیریالي برخو کې نړیواله همکاري کمزوری کوي. ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې د یو اړخیزه بندیزونو له پالیسیو سره یوازې د خپلواکو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ له لارې مقاومت او مقابله کیدلی شي. د خپلواکو مالي میکانیزمونو رامنځته کول، د دوه اړخیزې سوداګرۍ پیاوړي کول او په نړیوالو فورمونو کې د قانوني اقدامونو تعقیبول له هغو لارو چارو څخه دي چې د ایران لخوا د امریکې او لویدیځ د بحران رامنځته کوونکو اقداماتو سره د مقابلې لپاره وړاندیز شوی. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکې یو اړخیز بندیزونه نړیوال مشروعیت نه لري او د ملګرو ملتو د منشور د بشري حقونو او د نړیوالو قوانینو له اساسي اصولو سره په ټکر کې دی. دا بندیزونه د حکومتونو په نښه کولو پر ځای د عامه خلکو ژوند اغیزمنوي او د سیاسي فشار راوستلو د یوې وسیلې په توګه نړیوال نظم بې ثباته کوي. Yeah, that's what I want to do. Come on. I'm sure I'm going to go. I'm going to go. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې وزانګړې وینا لرو چې د رسنیو لخوا د جنایت د خدمت په هکله د نورو
مخاصات الامریکیه
او اسرائیلیه د جنایت کار په خدمت کې
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بندر سره
رساندوی د جنایتکار په خدمت کې د رسانې ګوګل او د نتانیاهو جنایتونه هم تر عنوان لاندې ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې په دغه مطلب کې د وحشي صهیونیستي رژیم په جنایتونو کې د ګوګل او د هغو په شان د ځینو رساندویو شرکتونو د شریکو عناصرو د رول په باب در سره شریږو هیله ده چې ستاسو د اورېدو وړ وګرځي.
مرحبا فاطمی با نگسیم نزیتا شوی شراوکا در رسنده چکونی دی در جنایتکار پا خدمت که پروگرام لنکون کل آوریدون کتا نو داسی بکرین که چه در فلسطین پا غزه که جگره وازی او اور او کندوالی ندی دا در روایتون و جگره دا مطلب د میډیا ظلم روده لا الگوریتمونو او هدفي اعلاناتو څخه رانیولې د اسرائیلي حکومت تبلیغاتي کمپاینونو په اړه تر راپورتونو پورې یو پوښتنه کوي چې د میډیا او رسنې سواد او د شفافیت غوښتنې سره څنګه د رنځ حقیقت د تحریر د کنډوالو له لاندې راویستلی شو. دغه ځای په خاموش فضا کې چیرې چې درد کړاو او قومي یو ځای دی میډیا او رسنې ځینې وختونه هلکه د ماتې هندارې په شان عمل کوي نیمګړي اپوټا او تحریف شوي انځور چې واقعیت په خاموشي او هنده کې پیدا کېږي د ماشومانو فریادونه د میندو اوښکې او د نرینو غصه او کرکه د خبرونو په های هوی کې ورکېږي او په روایتونو بدلېږي چې د زخمی شوي حقیقت بیان نه وایي. میډیا او رسنۍ ظلم هغه زخمونه دي چې پر دغې زخمي خاورې لګول کېږي داسې زخمونه چې هېڅ ملهم نه لري د نړۍ د خلکو د روښانه او بې پردې کتنې پرته له هغه وخت راهیسې چې د اسرائیلو جالي موجودیت رانیسته شوې له سل زرو څخه زیات بېګناه انسانان وژل شوي او میلیونونه نور بېځایه شوي په دغو لسیزو کې فلسطینیان او د غزې بې دفاع خلک نه یوازې د خاورې ناجواک او وژلو سره مخامخ دي بلکې له پراخو بندیزونو او بشري کلهبندۍ سره هم مخامخ دي. نن سبا په نیواکي ټاکنو کې حالت د اویا کلونو نیواک او د سیونیستي رژیم لخوا د ګونا خلقو د عامه وجلې نتیجه ده. دا د سیونستانو وژونکي تجهیزات تل فعال دي خو د حماس د مبارزانو د اکتوبر 2 له بریدونو او د اسرائیلو له سختو او بې امانه پوځي غبرګون رئیس چې ټول پوځي ځواکې د فلسطینیو عامو خلکو په تېره بیا د مېرمنو او ماشومانو پر ضد کارولې موږ د هغوی د لویو جنایتونو شاهدان یو چې پر هغو خلکو یې روا کړي چې کلونه یې د کلهبندۍ رنځونه خلک چې په یوه پرانیستي او لوی زندان کې ژوند کوي او دا ورځې د لوږې تندې د برېښنا د نشتوالي امدادي مرستو او نورو محرومیتونو تر څنګ د بمبارۍ د کورنۍ او ملګرو د وژنې او د ودانیو او ښارونو د بېجاړۍ زغمل دا جنایت چې دې ځلې ځینې انځورونه په مجازي فضا میډیا او ټولنیزو چینلونو کې خپرې شوي د هر انسان زړه دردولی دا موضوع یوه مهمه پوښتنه راپورته کوي. میډیا څومره د سیونستانو په مظلوم برېښولو او د دغه رژیم د جنایتونو په پټولو کې رول لوبولی؟
په نننۍ نړۍ کې د میډیا او ټکنالوژي شرکتونه لکه ګوګل، فیسبوک، میټا او نور ډیجیټالي شرکتونه په ساده لټون یا د ټولنیزو اړیکو په ورور کولو کې ډېر رول لري. دا شرکتونه د پراخو لیدونکو، د کاروونکو، د ډیټا لوی حجم او د معلوماتو د بهیر د مدیریت له امله د اقتصادي، کلتوري، ټولنیزو او سیاسي موخو د پرمختګ لپاره پیاوړي وسیلې دي. په اقتصاد او بازار موندنې کې ګوګل د هدفي اعلاناتو سیستم سره سوداګریو ته اجازه ورکوي چې مشتریان یا ګاهکان د چلند، جغرافیایي موقعیت او شخصي د چسپیو پر بنسټ وپیژني. په کلتوري او تعلیمي برخه کې پلیټ فارمونه لکه ګوګل سکالر او یوټیوب د علم خپرولو او آزاد لاسرسي لپاره زمینه برابروي. ډېر پوهنتونونه او تعلیمي ادارې د دغو وسیلو، د آنلاین کورسونو، علمي سرچینو خپرولو او د ډیجیټل کلتور د پراختیا لپاره کار اخلي. خو تر ټولو جنجالي اړخ د ګوګل په څیر شرکتونو څخه د سیاسي موخو لپاره ګټه اخیستل دي. د ګوګل قوت په عامه افکارو بڼه ورکولو کې د لټون یا سرچ الگوریتمونو او هدفي اعلاناتو له لارې په نړیواله کچه ډېر پام ځان ته اړوي. د لټون پایلو د ښودلو ډول کولی شي چې ځینې سیاسي روایتونه نور هم روښانه کړي. په ټولنیزو اعتراضونو یا سیاسي بحرانونو کې دا چې کوم خبر په سر کې ښکاره شي او کوم خبر لاندې پام ته واچول شي، عامه افکار د ځانګړو روایتونو له خوا هدایتولی شي. د دې ښکارندې بېلګې په بېلابېلو هېوادونو کې له بهرني سیاست او ډیجیټل ډیپلوماسۍ له اړخه ګوګل اساسي رول لوبوي. هېوادونه د ډیجیټل محتوا سیستماتیک کولو، یعنی اس ای او، او د ګوګل په پلیټ فارمونو کې هدفي موادو خپرولو سره هڅه کوي چې له خپل کلتور، سیاست یا اقتصاد څخه مثبت انځور نړۍ ته ښایي. دا یو ډول نرم قوت دی چې د نړیوالې څېرې په ښه کولو کې اغېزمن دی. یوه جنجالي بېلګه په امریکایي ټاکنو کې د کامبرنج انالیټیکا کیسه ده. که څه هم دغه ډېر له فیسبوک سره تړاو درلود، خو ښودلې ده چې د کاروونکو ډېټا او هدفي اعلانات څنګه ټاکنیزې پایلې اغېزمنې کولی شي. ګوګل هم د ورته فعالیتونو له امله تل د سیاسي شنونکو تر څارنې لاندې دی. سره له دې دغو فرصتونو د میډیا او رسنیو له لویو شرکتونو څخه د سیاسي او اقتصادي موخو لپاره کار اخیستل له جدي ننګونو سره مخامخ دی. د معلوماتو بېساري تمرکز په څو محدودو شرکتونو کې د خصوصي حریم، شفافیت او معلوماتو د بهیر د لاسوهنې په اړه اندېښنې رامنځته کړي. همدارنګه د ګوګل الګوریتمونه کاروونکي په معلوماتي ضرور کې بندوي شي، یعنې خلک یوازې هغه محتوا لري چې د دوی له پخوانیو باورونو سره سمون لري او د بېلابېلو لیدلورو سره مخ نه کېږي. او دا په اوسمهال کې سیاسي او ټولنیز خوڅي کول.
البته نن سبا دا روایت د ګوګل او میډیا پر ځای د څېړنو په اړه ده چې د معلوماتو نسبت مدیریت او د خبرونو د بهیر د کنټرولولو او د غزې پر ضد تحریف شوي روایتونو په جوړولو کې رول لري. هلته چې د واقعي ویډیوګانو او انځورونو حذف یا سانسور چې د خلکو د تاوتریخوالي او رنځونو ښکارندوی دي، د دغو بیا تولید او د حقیقت دا بوټه پرېښودو لامل شوي. نیوکه کوونکي او کره کتونکي په دې باور دي چې ګوګل د واقعي معلوماتو ته د لاسرسۍ د محدودولو او د پلوي روایتونو د خپرولو اسانولو لپاره په یو ډول د غزې مظلومو خلکو پر ضد د دروغو د خپرولو سره مرسته کړې ده. په داسې حال کې چې د آزادو او شفافو رسنیو چمنو رول د دغې سیمې د دردناکو واقعیتونو په انعکاس کې حیاتي دی. په دې ورستۍ کې ډرافټ سایټ نیوز ویب سایټ ایشو کړ چې د ګوګل شرکت د اسرائیلي لومړي وزیر نتنیاهو د دفتر سره د 50 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې د تل ابیب روایت ته وده ورکړي او د هغو جنایتونو څخه ځان خلاص کړي چې په تېرو 100 ورځو کې یې د غزې د فلسطینیانو پر ضد ترسره کړي دي. دا د اوسمهاله زمانې یو له تر ټولو اوږدو او سختو بشري غمیزو څخه ده. سایټ نیوز راپورټ ورکړی چې ګوګل شرکت دا نتنیاهو سره د 50 میلیون ډالرو په ارزښت یو تلون لاسلیک کړی چې دا شپږ میاشتنی تلون دی. اسرائیل حکومت د پیغامونو په ودې او د غزې بشري بحران په کم اهمیت ښودلو کې برخه اخلي. دغه ویسای په وینا دا تلون د تیر جون په پای کې لاسلیک شوی او ګوګل د نتنیاهو د عامه اړیکو ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره لومړنی لوری بلل شوی. د راپورټ له مخې اعلانات یوټیوب او د ګوګل ډسپلی اینډ ویډیو درې سوه شپږ پلیټ فارم له لارې مدیریت کېږي او د اسرائیلو په حکومتي سرحدونو کې د حسبانا په توګه تشریح شوی. یو عبري اصطلاح چې ډېر وختونه د تبلیغاتو په معنا
مخینه شي چې اسرائیل همدارنګه 3 میلیونه ډالر د امریکایي شرکت ایکس پلیټ فارم او 2.1 میلیون ډالر د اوټ وین اسرائیلي پلیټ فارم د لارې د اعلاناتو لپاره مصرف کړی دی. د اسرائیلي تنیوارکر او واشنگټن پوسټ ویان هغه وخت وویل چاپیریال ممکن ده یو ډیجیټل کمپاین پیل کړي څو په غزې کې د لوږې د سیاست نشتوالی روښانه کړي او معلومات وړاندې کړي. له هغه وخته راهیسې د اسرائیلو حکومتي اعلانات په پراخه کچه خپاره شوي چې په غزې کې د قحطۍ شتون ردوي. په هغو کې یو دا چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوټیوب کې یو ویډیو چې ادعا کوي په غزې کې خواړه شته او هر ډول بله ادعا دروغ ده. دا ویډیو له شپږ میلیونو څخه زیاتو کسانو کتلې ده او د دې یوه لویه برخه د پیسو ورکولو شویو اعلاناتو له لارې خپره شوې. د تلویزیې تبلیغاتي بهیرونو او رودو زیاتوالی د خپل روایت د ودې لپاره د نړیوالو بندنو له زیاتېدو سره یو ځای دی، ځکه چې اسرائیلو د تیر مارچ په دوهمه د غزې ټولې لارې بندې کړې دي. اسرائیلو د هر ډول خوراکي درملو یا بشري مرستو د وارېدېدا مخه نیسي او دا سیمه یې د سرحدونو پر سر د امدادي ترکونو له غونډېدا سره سره قحطۍ ته اړ کړي. سیکنس چرژیم دا کوم راتلونکي اعلانات د نړیوالو لویو شرکتونو په ملګرتیا ترسره کېږي او دا هم په هغه راډیو سره ترسره کېږي. په داسې حال کې چې نړۍ د دغه رژیم لخوا د لوږې د جنګي وسلې په توګه د کارولو شاهده ده او دا یې سخت کړی. د غزې پر ضد د اسرائیلو د نسل وژنې د جنایتونو په اړه د نړیوالو مستندو راپورونو په رڼا کې په دې وروستیو کې د نسل وژنې په چارو کې د متخصصو نړیوالو څېړونکو ټولنې د اسرائیلي وحشي رژیم د فاتحې او پوځ چلند په غزې کې نسل وژنه او د بشریت پر ضد جنایت.
دا هدف نو دا پرمختګ لپاره حیاتي وسیله د دوی له ظرفیتونو څخه په هوښیارۍ او مسؤلانه توګه ګټه اخیستل، اقتصادي، کلتوري او حتی ډیموکراتیکو مشارکتونو ته وده ورکولی شي. خو د خطرې، بې پروایۍ او د کافي نظارت نشتوالی د ناوړه استفادې او د شخصي او ټولنیزو ازادیو لپاره د ګواښونو احتمال راپاره. د ډیجیټل ټولنو راتلونکی د انډول په مدیریت پورې اړه لري، لکه انډول او توازن د فرصتونو له ګټې اخیستنې او نړیوالو میډیایي شرکتونو په لاس کې د قدرت د تمرکز له امله رامنځته شویو ګواښونو د کنټرول تر منځ یو غوره
زلاندا یونا
ډیر ځمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې د زنان د یون له پروګرام څخه یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو څو روښانه سبا به
شاورن سال سمون کتابی برای خواهیم که انشاءالله نهیم خوشحالیشی برای ایشت مدید
کم عزت و افتخار در کف ملت در همان مرد و زن پیر و جوان یک صدا من دل و این زمان مرد و زن پیر و جوان یک صدا
قدر من اردون کو اوز دی ایران دی اسلامین کلا بستر لاخور حضرت آیت اللہ روز ما سیدر خامنه لخوا دچوار لسوار چلورام هجری مریسکال دکال در نمال کو مناسبات لیوبل پروگرام سرا دستاس و خدمت حاضر شویه بگور کم کو پا تیره پروگرامون که ما در پراختیا در دو مهم و قواملو یعنی تردیر دنیانو کی حوشمندانا پانگوانی او د انساني پانګې په حق له تاسو سره خبرې وکړې. کوم وویل چې دا توانمند انساني ځواک پرته او له کارنده بریښنایانو پرته هیڅ سیوه پیدا راوهې ته نشي رسېدلی. اوس غواړو د پراختیا دریم عامل ته اشاره وکړو چې ډېری اقتصادي پوهو هغه له ناکامه هېوادونو څخه د بریړیو هېوادونو د توپیر ډکې ګڼي. د پراختیا دریم عامل د پراختیا په لاره کې د امن ګرایانه او کابینانه سیاست جوړول دي. له چین او جنوبي کوریا رانیولې تر مالیزیا ویتنام او برازیل پورې د نویو څرګندې شویو هېوادونو په تجربې باندې غور کولو سره یوه ګډه ځانګړتیا لیدلی شو. دغه هېوادونه لا ډېر چې له سیاسي شعارونو او تقلیدي موډلونو سره ښکېل شي په نرمښت او عمل ګرایانه کارچا سره خپله خاصه لاره مخته بوتله. په حقیقت کې هغوی د ایډیال او د واقعیت ترمنځ انډول ټینګ کړ. د چین اقتصادي اصلاحاتو معمار دینګ شیاوپین یو مشهوره خبره لري. فاطمه کوي چې پیشو سپینوي او کاتوره مهمه ده ده چې موږکان ونیسي. دغه په ظاهره خبره د یوې اقتصادي ډاکترین بنسټ شو. هغه ټینګار درلود چې مهمه نتیجه ایډیولوژیا نه ده. همدغه عملګرایانه تفکر و چې چین هېواد یې په 1900 او میلادي لسیزې کې له یوه بېوزله او اړونده اقتصاد څخه په یوویشتمې میلادي ټولنه کې د دنیا په یوه ستر اقتصادي قدرت بدل کړ.
عزتمنو اورېدونکو د میکیکنزی ګلوبل فکر کوټې له نظره په تېرو لسیزو کې د اقتصادي بریالیتوب یوه تر ټولو مهمه ځانګړنه د زده کوونکي او د انعطاف لرونکي سیاست جوړول دي. هغه هېوادونه چې وتوانېدل له ماتو درس واخلي او خپلې پنجې او مادتونه اصلاح کړي په نهایت کې د پایدار ودې لارې ته ورسېدل. د هغې روښانه بېلګه د ویتنام تجربه ده. ویتنام هېواد لسیزو جنګونو او بېوزلۍ وروسته په 1986 میلادي کال کې د نوي نوي په نوم اقتصادي اصلاحاتو سره د عملګرایۍ لاره غوره کړه. د ویتنام حکومت د آزاد بازار د حکومتي څارنې په یو ځای کولو سره داسې چاپېریال رامنځته کړ چې همې د بهرنۍ پانګونې جذبول ممکن کړل او همې ټولنه ثبات وساته. نن سبا ویتنام د الکترونیک په واسطه کې د نړیوال تولید یو مرکز دی او غوره اقتصادي وده تجربه کوي. د پراختیا د متفکرانو په شننه کې عملګرایي یعنی له دوو تاریخي لومو څخه د واټن اخیستل دي. لومړی تړلې اقتصادي ایدیالوژي او د هغه د لیدلو نیوادونو کومه سپوږندې روند ارزښت د اقتصاد په نوبل جایزې ګټونکي آمارتیا سین په خپل مشهور کتاب پراختیا د ازادۍ په شان کتاب کې دی لیکلي پراختیا هغه وخت پایدار کېږي چې د فیصلو ترسره کول د شعارونو پر اساس نه بلکې د تجربې د شواهدو او د زده کولو پر اساس ترسره شي. هغه باوري دی چې د اغېزشیندونکو سیاستونو جوړول له هر شی څخه زیات د زده کوونکو د ارګانونو د ټولنې ترمنځ د خبرو اترو د توانایۍ او د خصوصي یعنې خیریت پاتې له ظرفیت سره اخته وویل چې او دغه لیدلوګه د ایران د مدیریت او د ارتباطاتو د استاد ډاکتر علي اکبر فرهنګي په تفکر کې هم لیدلی شي. ډاکتر علي اکبر فرهنګي په خپلو اثارو کې ټینګار کوي چې پراختیا یوه فني پروژه نه بلکې یو کلتوري او ټولنیز بهیر دی. داسې بهیر چې په کې د فیصلې ترسره کول باید د ډله ییز مسؤلیت منلو او حقیقت ګرایي پر اساس ترسره شي. هغه باوري دی چې د مخ کوه د هېوادونو کې د پلانونو اکثره ماتې خوانل په کلچار باندې د شعار د درجي
ډیرو قدرمن اوریدونکو له بلې خوا د ایران اقتصاد پوه ډاکټر محسن رانانی په خپلو شننو کې مهم ټکي ته اشاره کوي او وایي داسې ټولنه چې خپل سیاست د ازموینې غلطۍ او د پرله پسې زده کولو پر اساس جوړ کړي زر یا په ځان سره پراختیا ته رسیږي حتی که چیرې په غلطه لاره کې هم ګام کېږدوي. خو داسې ټولنه چې له بدلون څخه د ویرېدا په وجه په ثابتې او تړلې لارې کې پاتې شي حتی که چیرې پروګرامونه یې سم هم وي په نهایت کې به له نړیوالو پرمختیاو څخه شاته پاتې شي. دغه نظر هماغه د تطبیقي زده کوونکو د منطق یادونکی دی چې نن سبا د مډرنې پراختیا په نظریو کې ورته ځانګړی پام کېږي. بروکینز انسټیټیوټ په تېر میلادي کال کې په اډیپټیو ګورننس فار سسټینیبل ګروث یعنې د پایدار ودې لپاره د تطبیقي وطنې په نوم راپور کې د تطبیقي وطنې پر اور ټینګار کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي دی د جنوبي کوریا او د مالیزیا په شان هېوادونه بریالي شول د نړیوال بازار او د ټکنالوژۍ بدلونو ته په ځواب کې د سیاستونو په پرله پسې ډول بدلاول سره د متوسط عاید له لومې څخه تېر شي. په حقیقت کې هغوی په یوه ثابت ماډل باندې د ټینګار کولو پر ځای د خپلو د پیسو د ترسره کولو نظام په دې ډول طرحي او پلان کړ چې وکولی شي غلطۍ وویني او هغه اصلاح کړي او تجربه په سیاست باندې بدله کړي. جنوبي کوریا په 1980 میلادي لسیزه کې د آسیا یو تر ټولو بېوزله هېواد و. خو د پانګ چونهي حکومت د عمل ګرانه سیاستونو په غوره کولو او له کورونا اسلامي څخه په ارزښتمن ملاتړ کولو سره د صادرات محوره پراختیا لاره انتخاب کړه. د رین په نوم د فکر کوټې په روان میلادي کال کې په یوه شننې کې ولیکل د جنوبي کوریا د بریالیتوب راز په خاص اقتصاد مډل او ویلګې کې نه بلکې په پرله پسې ډول نرمښت منل او د هغوی زده کول دي.
د جنوبي کوریا حکومت په هر اقتصادي کار کې سره د خپل سیاست په جوړښت کې بیا کتنه کوله. په 1990 میلادي کال کې د آسیا مالو کړکېچ دغه زده کوونې د اوج ټکی بلل شو. جنوبي کوریا له دغه کړکېچ څخه وروسته شفاف ملي سیاستونه د بانک د نظام د اصلاح کولو او د ټکنالوژۍ د پراخولو پالیسیانې غوره کړې او په څو کلونو کې یې خپل اقتصاد ژوندي کړ. پسنګه په هېواد کې هم عملګرایي یعنې عمل پالنه د پالیسۍ د جوړولو د یوه بنیادي اصل په توګه پېژندل کېږي. د مارټن سنګاپور بنسټګر لی کوان یو باوري و له واقع ګرایۍ پرته پراختیا امکان نه لري. هغه وویل هر اقتصادي فیصله باید د هغه څه پر اساس چې کار کوي ترسره شي، نه د هغه څه پر اساس چې باید کار وکړي. دلی کواندیو د فکر کوټی په 2023 میلادي کال کې په یو راپور کې ټینګار وکړ چې د سنگاپور د ثبات او د بریالیتوب د یو اصلي عامل په توګه د شمیرن پر اساس د لګښت او د ګټې د دقیقې ارزونې پر اساس فیصلو ترسره کول دي. د ایران د متفکرانو له نظره دغه کارچارم هغه شی دی چې باید د ایران په اقتصادي سیاستونو جوړولو کې سیستماتیک شي. د پوهنتون استاد ډاکټر محمود سریول قلم په خپلو اثارو کې په زړونو ټینګار کړی چې پراختیا هغه وخت پیلېږي چې سیاست او پالیسۍ جوړوونکی وکولی شي د لنډې مودې له هیجانونو څخه واټن واخلي او د اوږدې مودې په عقلانیت باندې تکیه وکړي. هغه وایي په نننۍ دنیا کې هېوادونه په شعار سره پراختیا نه مومي، بلکې د پراختیا په تمرین یعنی په علمي مدیریت د فیصلو په ثبات او د ټولنیز عدالت سره نتیجې ته ورسېږي. همدله کې د مرکز پژوهشای توسعه ایران یعنی د ایران د پراختیا د څیړنو مرکز په تېر هجري لمانځ کال کې په یوه راپور کې اشاره کوي چې په ایران کې د اقتصادي ودې یو اصلي خنډ د سیاست توان نه کوي. د دې پروګرامونه په نیمه لاره کې بدلېږي یا د ارګانونو د ناغشمختیا په دلیل نتیجې ته نه رسېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د بریالۍ پالیسۍ جوړول ثبات، شفافیت او د زده کولو قابلیت ته ضرورت لري. هر څومره چې د علم او د فیصلې د ترسره کولو ترمنځ واټن کم شي، د پراختیا د پروګرامونو د بریالیتوب احتمال هم
ډیرو عزتمنو اورېدونکو، د مالیزیا او د اندونیزیا په شان هېوادونو هم د دغه عمل ګرانه سیاست د پام وړ جرګې وړاندې کړې دي. مالیزیا په 2019 میلادي سره وتوانېدله د خپل د صنعتي کېدنه را د حکومت او د خصوصي یعنې پرایوټ برخې ترمنځ د هوشمندانه تعامل پر اساس جوړه کړې. د مالیزیا حکومت ټول شیان نه کنټرول کړل او نه یې په قانوني ډول په خپل حال پرېښودل، بلکې د هدفمنو سیاستونو له لارې د پراختیا لاره هدایت کړه. د ایشیا فاونډیشن د فکر کوټې په روان میلادي کال کې په یو راپور کې ولیکل مالیزیا وتوانېدله د بازار د کارنوالي او د ټولنیز عدالت ترمنځ یو خوځنده انډول رامنځته کړي. دا هماغه بېساری انډول دی چې یوازې د واقعدننه سیاست د جوړولو لنګه څخه راوځي. په مقابل کې هغه هېوادونه چې په خپلو سیاستونو جوړولو کې له افراد او تفریح سره مخامخ شول یا کاملا بازار آزاد کړ، له هغې شیندونکي څارنې پرته یا ټول شیان د حکومت په انحصار کې واخیستل، په نهایت کې له بندون سره مخامخ شول. د لاتینی امریکا او د منځني ختیځ بلګي ښودنه کوي چې د سرزوري حکومت کنګرۍ او د بېضابطه آزاد د سازۍ د دوو قطبونو ترمنځ ټیټحاس کې په کوم ډول کولی شي د اقتصادي او د ټولنیزې بېتثباتۍ سبب شي. په دې منځومن کې د پالیسیانو په اصلاح کولو کې د فکر بوټو د فکري ارګانونو رول ډېر مهم ګڼل کېږي.
په لویدیځو هېوادونو کې د کارنګي، رند او بروکینګز په شان د فکر کوټې او ختیځې آسیا کې د چاینا ډیولپمنټ ریسرچ سنټر د علم او د سیاست ترمنځ د واسطې رول لري. هغوی په شمیرنو او معلوماتو باندې شمېرې کوي، د بهیرونو اټکل کول او د ځایي نه څو سیاستونو وړاندیز کول دي. په ایران کې هم د خپلواک او د اغېزېدونکو فکر کوټو د یوه شبکې جوړول کولی شي چې د فیصلو د کیفیت له لوړتیا سره مرسته وکړي. د نتیجې په اخیستلو سره ویلی شو چې د عملګرایانه سیاست جوړول همهغه د پراختیا په لاره کې اجرایي عقلانیت دی، یعنی د فیصلې ترسره کولو د تجربې، د معلوماتو د پرله پسې زده کولو پر اساس. هیڅ هېواد په شعار سره پرمختګ نه دی کړی. پراختیا د تبلیغ نه، بلکې د تمرین نتیجه ده. هغه درس چې له ختیځې آسیا تر لاتینې امریکا پورې تکرارېږي دا دی چې زده کوونکي، نرمښت لرونکي او ځواب ورکوونکي حکومتونه د اقتصادي ودې اصلي موټر او انجنونه دي. البته دغه پروګرام په پای کې اجازه راکړي د امریکا د پراختیا مسؤل اقتصاد پوه جیفري ساکس وینا ته یوه اشاره وکړه. هغه د اقتصاد په نړیوالې غونډه کې په وینا کې وویل، پراختیا د کوچنیو سمو فیصلو یوه ټولګه ده چې هره ورځ تکرارېږي. دا هغه د عملګرایۍ نتیجه ده. هر لپسې ګامونه عقلاني فیصلې کول او له تجربو څخه زده کول. که چیرې هر هیواد وکولی شي دغه منطق د خپلو اقتصادي سیاستونو او پالیسیو په جوړولو کې سیستماتیک کړي، نو د هغې انساني پانګه او بېخ بنایانې به د ودې په خدمت کې وشي او د تولید لپاره سرمایه او پانګه به په ملي اقتصاد کې یو ژوندی واقعیت شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ځلانده جون دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. تلپاتی خوشبویی
خوګو دوستانو، د تلپاتی خوشبوئی نوې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغېزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ټولو غوره معیار معرف کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زموږ او زموږ د ټولنو یو ابداع دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمون په ټولنې او زمون په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې، په هغو پسې لاړ شو. چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدایه غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي. دې ته معیار وایي. خوګو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. دیدی.